کابل کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، زه فریبا ظاهر مو یوې بلې خپرونې ته هرکلی کوم. په دې خپرونې کې ډېره برخه یې د سندرو میلمانه خپرونې ته ځانګړې سوې ده، خو په سر کې لنډه خبري برخه هم لرو. په دې کې به د افغانستان د سولې خبرې د پیلېدو په اړه د افغان حکومت څرګندونې واورئ، خو تر هغه د مخه خبرونه لرو. د مهمو خبرونو سرچې کې اروپایي ټولنې یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی ختم کړي. د کندهار چارواکي په دې ولایت کې د شاوخوا دیرشو وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبره کوي، او د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي د کورونا وایروس د وبا له ګواښ سره د اولمپیک لوبې راتلونکی کال په توکیو کې ترسره کېږي. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت او د کاناډا سفارت په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د سولې د پروسې په زیان وبلل. دوی په یو ګډ بیان کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی، ویلي د افغانستان شخړه له پوځي لارې نسي حلېدلی، او د تاوتریخوالي نه منونکی لوړ حد د سولې له بامفهومه پروسې او د ملګرو ملتونو د منشور له اصولو سره په ټکر کې دی. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتولو افغان حکومت، امریکایي چارواکو او نورو سازمانونو هم انتقادونه کړي دي. په همدې ترڅ کې د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د هاوان د لګېدو له امله یوه ښځه او پنځه ماشومان وژل شوي دي. د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دغه هاوان پرون یک شنبه پر یوه کور لګېدلی دی.
دې پیښه کې پنځه ماشومان او یو مېرمن شهیدان شوي دي او څلور نور ماشومان زخمیان دي چې عمرونه یې د دوو نه تر لسو کلونو پورې دي.
شغله خوګرنی وای معلومه نه ده چې دغه هوان د چا له خوا توغول سوی. خود پیښه په وخت کې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ وسلواله شخړه روانه وه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اخو د کندهار چارواکي په دې ولایت کې د شاوخوا دیرشو وسلوالو مخالفینو د وژلو خبره کوي. د کندهار د 215 اتل قول اردو د رسنیو دفتر ویلي 25 وسلوالو طالبان هغه مهال وژل سول چې د شاولي کوټ ولسوالۍ په لوی کاري سیمه کې پر افغان ځواکونو د برید د پلانولو په نیت راټول سوي وو. د دغه قول اردو اعلامیه وایي د پلان تر تطبیق د مخه د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکني بریدونو شانډ سو. په یو بل خبر کې د کندهار د امنیت قومندانۍ د رسنیو دفتر ویلي چې په میوند ولسوالۍ کې تنه وسلوال مخالفین د امنیتي ځواکونو په ځوابي برید کې وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. د امنیت قمندانۍ د معلوماتو له مخې دغو وسلوالو د میوند ولسوالۍ د قلعه شامیر، عزیز آباد او لوی کاریز پر امنیتي پوستو برید کړی وو، خو په شاو تمبول سول. د کندهار امنیت قمندانۍ وایي په دې برید کې امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. طالبانو د دواړو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. د بریتانیا پولیس وایي په برمنګام ښار کې په چړو د خلکو د وژنې او ټپي کېدو په اړه څېړنې کوي. د پولیسو په وینا پرون په دغه ښار کې یو تن په چړې وژل سوی او څو تنه نور ټپیان سوي دي. دا پېښه په هغه سیمه کې سوي چې په میخانو او رستورانتونو یې ډېره مشهوره ده. اسوشیتد پرس خبري اژانس د ویست میډلندز د پولیسو په حواله ویلي چې دا پېښه له تروریزم او یا له داسې څه سره نه تړي چې له کرکې راپورته سوي وي. ایران ظاهرا دغه غیژنیون کې د اعترافاتو ویډیو خبره کړې چې په اعدام محکوم شوی دی. پر دغه سزا د بشري حقوقو ملاتړو ډلو او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ انتقاد کړی دی. نوید افکاری د ایران له دولتي تلویزیون څخه په خبره کړې ویډیو کې وایي یو کس یې په چړې وهلی. اېدا سوي چې د اعتراف وویشت کلن افکاری د فشار په نتیجه کې کړی، خو په ټولنیزو رسنیو کې په بل خبره سوي غږیز پیغام کې افکاری ویلي چې دغه ناسم اعتراف ته مجبور کړای شوی دی. د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي د کورونا وبا له ګواښ سره د اولمپیک لوبې راتلونکی کال په توکیو کې ترسره کیږي. د دغې کمیټې مرستیال جان کوټس اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې د لوبې تر راتلونکي کال پورې ځنډول سوي وي، خو وایي بل کال که د کورونا وبا وکنه وه دا لوبې به کیږي. د دې لوبو لپاره د 2021 کال د جولای 28 نېټه ټاکل شوې ده. بریتانیا وایي په یوه ورځ د کورونا وایروس نږدې 3000 مثبتې پیښې ثبت کړي چې د لمې میاشتې تر ټولو لوړ شمیر دی. له دې سره د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په بریتانیا کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې 3,45,513 ته ورسېدې. په بریتانیا کې په کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ د مړو شمیر تر 1,48,600 زیات دی. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر 28 میلیونو ته رسېدلی دی. او یجی منجیل د چک جمهوریت یو فلم ډایرکټر دی چې لډیر مدیر روغتیایي ستونزو له کبله د 2 کلونو په عمر ومر. نوموړي په 1918 کال کې اوسکار جایزه اخیستې وه. د هغه میرمن اولګا منجلیوا پرون دا خبر ورکړ. منجیل په 1938 کال کې په پراګ ښار کې زیږیدلی و. دا خبرونه کولی سي د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم ورځو د خبرونې د خبري برخې ته. د افغانستان د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې له طالبانو سره د سولې خبرو په پیلېدو سره به د دولت ملک چپلاوی پر اوربند ټینګار وکړي. تر اوسه په دوحې کې د بین الافغاني خبرو دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو د جمهوري ریاست لومړی مرستیال وایي د حکومت مذاکره کوونکي ډله هغه وخت دوحې ته سفر کوي چې لومړی د قطر حکومت د طالبانو د هیئت د چمتووالي ډاډ ورکړي. سالم محمد صالح په دې اړه تفصیل راکوي.
د جمهوریت ریاست لمړی مرستیال ډاډ ورکوي چې د حکومت مذاکره کوونکې ډله هر شیبه چمتو ده د افغانانو په خپل منځي مذاکرو کې د ګډون لپاره قطر ته لاړ شي. خو امر الله صالح برای رابلل سی بحث ته وویل ستونزه د طالبانو په مذاکره کوونکې ډله کې ده چې تر اوسه دغو مذاکرو ته چمتو سوی نه ده.
په عام اصطلاح توپ د طالبانو په میدان کې دی. هر وخت چې د طالبانو پلاوی قطر ته ورسیږي او د قطر حکومت ډاډ راکړي چې د طالبانو پلاوی خبرو ته لازم چمتووالی لري، زموږ پلاوی تک ته چمتو دی.
ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو په مذاکره کوونکې ډله کې وروستي بدلونونه د ځینو اختلافاتو ښکارندوی کوي چې پاکستان ته د طالبانو د یوه هیئت تر سفر وروسته اعلانېږي. طالبانو د شنبه په ورځ مولوي عبدالحکیم حقانی د خپلې مذاکره کوونکې ډلې نوی مشر عباس ستانکزی، د دې ډلې مرستیال او محمد نعیم وردک په خطر کې د سیاسي دفتر د نیوی ویان په توګه اعلان کړل. مخکې ویل کېدل چې عباس ستانکزی به د مذاکره کوونکې ډلې مشر وي. د سولې بین الافغاني خبرې چې د مارچ میاشتې لسمې ته پلان شوي وې د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله وځنډېدې. اوس چې د بندیانو تبادله بشپړه شوې لا هم دقیق معلومه نه ده چې د افغانانو خپل منځي مذاکرې به کله پیلېږي او څومره وخت به دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نیوی ویان محمد نعیم وردک تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دی هم نه پوهېږي چې مذاکرې به مشخصا کله پیلېږي. د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امر الله صالح وویل حکومت د سولې مذاکرې په اونیو یا میاشتو پورې نه منحصر کوي.
موږ مذاکرې په اونیو میاشتو او ورځو پورې نه مقیدوو. زموږ د عزت بحث دی. که مذاکرې د باعزت سولې سبب کیږي په یوه ورځ مخته ځو. که موده وغځېده موږ د چا مهالویش پر ځان نشو تپلی. موږ ته مهمه موضوع دا ده، دا بحث چې تاسو اوس دلته جوړ کړی تر سولې وروسته هم امکان لري.
د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د ژر پیل په هدف د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم قطر ته تللی دی.
کابل چې پرسپانو هم د بین الافغاني خبرو لپاره د طالبانو پر پلاوی او نورو اړوندو مسایلو مقاله لیکلې دي چې غټه کې له ناجی صفای اورو.
مسیر ورسپانې د طالبانو نوی یویش کسیز پلاوی ته به اشاره لیکلی چې په ټیم کې یوازې قطر میشته طالبان نه، بلکې د طالبانو د رهبرۍ شورا مهم غړي هم شامل دي. ورسپانې پوښتنه کړې چې طالبانو ولې نوی پلان اعلان کړی او دا بدلون به د سولې پر خبرو څه اغیز وکړي. د سرمقال لیکونکي په باور د خبرو لپاره داسې یو ټیم ته اړتیا وه چې تر ډیره پورې د پریکړو صلاحیت ولري او په مذاکراتو کې وروستۍ خبره هم وکړی شي. او همدې دلایلو پر بنسټ د طالبانو په پلاوي کې بدلون راغلی او نوی ټیم یې ټاکلی. مسیر ورسپانې ټینګار کړی چې افغان حکومت ته هم پکار ده چې یو باصلاحیته ټیم وټاکي چې د سولې په برخه کې پرمختګ ته لاره هواره کړي. سرمقاله کې په دواړو لورو غږ شوی چې اوس د نرمۍ وخت دی او دواړه لوري باید تر وروستي حده نرمي وکړي او ټول تمرکز یې باید د سولې د خبرو په بریا او پرمختګ وي. دنیا ورسپانې په حکومت او طالبانو غږ کړی چې اختلافات شاته پرېږدي او پر سولې تمرکز وکړي. ورسپانې وړاندې لیکلي اوس چې د افغانستان د سولې پروسه د مخامخ بین الافغاني خبرو پړاو ته رسېدلې له تازه ستونزو سره مخ شوې ده. سرمقاله کې د ملي روغې جوړې د عالي شورا د غړیو د ترکیب پر سر د ارګ او سپیدار ترمنځ اختلافات او په قطر کې د طالبانو په دفتر کې اختلافاتو ته اشاره کې راغلي. دا ټول د دې لامل شوي چې د سولې پروسه وځنډېږي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې نور باید له رامنځته شوي فرصت څخه ښه ګټه واخیستل شي او له خپل منځي اختلافاتو ډډه وشي. سرمقال لیکونکي په سیاستوالو هم غږ کړی چې د اختلافاتو پر ځای د هڅه وکړي چې د افغانانو هیله پوره کړي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په سرمقاله کې پوښتنه کړې چې په مذاکراتي پلاوي کې بدلون به کومه پایله ولري. ورځپاڼې لیکلي له ملا شیر محمد عباس ستانکزي څخه د مذاکراتي ټیم مشري یوه خوندي مشر مولوي عبدالحکیم ته ورکړل شوې ده او ادعا یې کړې چې ستانکزي په روسیا، هند او پاکستان کې روزل شوی. د سرمقال لیکونکي په وینا مولوي عبدالحکیم چې د طالبانو قاضي القضات هم بلل کېږي د طالبانو د مخکني مشر ملا محمد عمر نږدې ملګری و. د ورځپاڼې په باور پاکستان ته د موخې ترلاسه کولو لپاره طالب ډل تیر باسي او دا ډله نه پرېږدي چې له افغان حکومت سره سوله وکړي.
دوستانو مخکې تر دې چې د موسیقي خپرونې ته ورسو یو بل راپور هم لرو. د سپتمبر 8 د پاکې هوا د ورځې په نامه نومول شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د چاپیریال د اصولو د نه مراعاتولو له امله د دغه هېواد د لویو ښارونو هوا دومره ککړ شوې چې ډېری خلک یې په بېلابېلو مرګونو ناروغیو اخته کړي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره هم دا مني چې د چاپیریال ککړتیا په لویو ښارونو کې ډېرې ستونزې راولاړې کړې، خو دا اداره هم هڅه کوي چې زیانونه یې راکم کړي. خان محمد سین پراپور کې
په افغانستان کې د سپتمبر 8 د پاک هوا په نامه نومول شوې ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې د دغه هېواد د لویو ښارونو اوسېدونکي د هوا له ککړتیا شکایت کوي. متی ولا او عبدالبصیر آزادي راډیو ته وویل
نا وخت چې شي الودګي او ګرد غبار ډېر زیات په کابل کې موټر هم ډېر زیات شوی. بل د دستو طرف ته چې دا کمی بټیګان د دې الودګي ډېر زیات د کابل ماحول ډېر زیات خراب کړی.
دوړې دی او دا خاورې دی ک باران وشي خټي او باران وشي بس بیا نو دوړې دا اوس ګرستنم ګډ ور دی کابل خار کې ګاډي چلو دوړې نه ډېر بازار دی.
د چارو په هان وای د ونو زنګلونو او شنو ساحو لمنځه تلل د هوا د ککړتیا ستر لاملونه. میرویس خوګیانی آزادی راډیو ته وویل
ځنګلونه په افغانستان کې یو طبیعي نعمت دی. کله چې دلته د انسان مداخله پکې رامنځته شي او هغه د ضرورت وړ ونې ووي، کاربن ډای اکساید نه تصفیه کیږي او اکسیجن آزاد هوا ته نه ځي چې هوا ککړېږي، نو دا ډېر زیات د اندېښنې وړ خبره ده. او په خصوص په اورسپاتو هېوادونو کې لکه په افغانستان کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ککړه هوا د سرطان، نری رنځ، د زړه، د پوستکي او داسې نورو ناروغیو لامل کېږي. د دغه وزارت د بیان مرستیال نورلا ترکی آزادی راډیو ته وویل
حکومت خارونو کې چې هوا ککړ وي په موږ خارونو کې ناروغي زیاتې پیدا کیږي. چې پندیس اس نړیوال روغتي سازمان دا خودل چې په هیواد کې ډیر سلنه دغه د پوستکي سرطان ناروغي پیدا کوي او درې څلوېښت سلنه نور ناروغي دغه ککړیا واڅخه رامنځته کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي د افغانستان د خارونو د چاپیریال او پتیره د هوا ککړتیا په یوې ملي ستونزې اوختي او دولت هڅې تیزی کړي چې کمولو ته تخنیکی تدابیر پراخ کړي. د دغه ادارې د عامه اړیکو مسؤل محمد قاسم رحیمی آزادی راډیو ته وویل
مقررات پس از عملهای حقوقی و قانونی که در این زمینه وجود داشت
په دې برخه چې کومه مقرره او کړنلارې موجود وي د هغوی نیمګړتیاو ته په کتو تعدیل شوي. سکل په ټولو لوړپوړو ودانیو او تصدیو کې د هوا فلټر کوونکي وسایل به نصب شي. زموږ د ادارې په لټون کې به د ښار په ټولو ساحو کې وڅاري او د شرکتونو ودانیو مالکان مکلف دي چې مقرره عملي کړي.
ښاغلی رحیمی وویل د چاپ ریال د تنظیمولو او د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره له سو وزارتونو جوړه یو صلاحیت لرونکې کمیټه په کار بوخته ده. د هوا د ککړتیا لاملونه جګړه، د نفوس زیاتواله، مهاجرتونه، بیوزلی، پرته له پلانه د ودانیو پراختیا او داسې نور په ګوته کړل.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر وو بجو پورې دوام لري، خو نوري خبري خبرونه به وروسته واوري. دمګړې د سندرو میلمانه پروګرام دی چې تمنا واحدي وړاندې کوي.